Radio.
د امریکا غږ شنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر وسه. نن دوشنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د لیندۍ د میاشتې درېمه نیټه ده. د میلادي نیټې په حساب د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 24مه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اورېدل کیږي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې انتحاري برید له 550 زیات کسان وژل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمي په موسم کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د سړې هوا له کبله د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي په مقصد د تیاریو خبر ورکړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولي. په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې ځان وژون کې برید له 500 زیات کسان وژل دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د یخیا خیلو ولسوالۍ په غیبی خیلو کې په دې پیښه کې 45 کسان وژل شوي. خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 350 اوښتی او دا ویرشته چې شمیر نور هم زیات شي.
درې پنځوسو کسانو ته رسېدلي دي، خو نو بیا د کلي یو کار دی، امکان لري چې زیات هم شي. د ملي امنیت یو کارمن ده، څلور مالي پولیس څخه درې نور د والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي.
ځینو خبري اژانسونو د وژل شوو کسانو شمیر شپېته ښودلی. د پکتیکا امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم جوک پوړی حکومتي یا امنیتي چارواکی نه و. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او د پکتیکا والي ته یې لارښوونه کړې چې سیمې ته مرستندویه ډلې واستوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمي په موسم کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د سړې هوا له کبله د احتمالي پیښو طبي پیښو د مخنیوي په مقصد د تیاریو خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل پرون یوې غونډې ته وویل چې د هیواد 40 ولایتونو د هغه خلکو لپاره چې هر کال د سړو له ګواښ سره مخ کیږي روغتیایي خدمات استول شوي. د عامې روغتیا وزارت ویان کنشکا بکتاش ترکستاني ازادي راډیو ته د دې خدماتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. سکل موږ په افغانستان کې له بده مرغه طبیعي پیښې ډېرې لرلې. دا تیاري د هغه خلکو لپاره دي چې د ناڅاپي پیښو او طبیعي افتونو پر مهال عاجلو مرستو ته اړ کیږي. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي لانجې په اړه یو توافق ته د رسیدو مهلت نن بشپړیږي، چارواکو د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ په اړه نهیلي څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبرو اترو د دوام لپاره ډیپلوماټیکي هڅې د پرون ورځې تر وروستۍ شېبې پورې روانې وي. رویټرز خبري اژانس پرون د اروپایي ټولنې د یو چارواکي له قوله چې د خپل هویت له ښودلو یې ډډه کړې په رپورټ کې خبر ورکړ چې وایي یو هر اړخیز توافق ته رسیدل عملاً ناممکن ښکاري. دا چارواکي وایي حتی که سیاسي توافق هم وشي تخنیکی زمیمی یې نه چمتو کیږي. یو ایرانی چارواکی هم په ویانا کې د ایران له رسمي خبري اژانس سیاسنا سره په مرکه کې دې ته ورته خبرې کړې. د ایرانی پلاوی یو غړي چې اژانس هویت نه دی ښودلی ویلي چې مهلت ته د پاتې وخت کمښت او ځینو نور مسایلو ته چې بحث غواړي او باید حل شي په پام سره دا ناممکنه ده چې د نومبر په 24مه به یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه شي. عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولي. د عراق د پوځ او کوردي ځواکونو سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 50 وسلوال په هغه عملیاتو کې وژل شوي چې د عراق پوځ شیعه دولتي ملیشو او کوردي پیشمرګز ځواکونو له جبالا او د سادی خارونو څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو په مقصد تر سره کړل. د پوز او روغتونونو چارواکي وایي چې لږ تر لږه شل پېشمرګه او د شیعه ملیشو سرتیري هم په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په همدې حال کې په مرکزي ښار رمادي او شاوخوا سیمو کې د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. دا اوکرين په ختیس کې د روس په لور بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د ماليزیا د هوایي شرکت دی وی نسکور شوی. البته کې د ټوټو د لټون عملیات پرون پای ته ورسیدل. د هالند حکومت وایي چې دی وی ونی په ترڅ کې د عملیاتو پر مهال د ماليزیا البته کې ټوټې د اوکرين د حکومت تر ولکې لاندې خارکیف خار ته ولګول شوی او روسه بل هغه ځای هالند ته واستول شي. هالندي چارواکو په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې لډیر سختو شرایطو او د سیمې لنامنې سره سره دا چولون کوټیم له پلان سره سم خپل کار بشپړ کړی دی. دا خبر
د همدا افغانستان د نستور شارونده هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړي. په کابل کې آسماني موریدو د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2، په هرات کې هم آسماني موریدو د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 14، مزار شریف آسماني موریدو د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14، او په جلال آباد کې آسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 10.
دوستان زموږ به پانه ته مرتل لشه او کول شي حالت د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب وګورئ. azadiradio.com مو د به پانه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا پکتیکا ولایت د یخیاهیل ولسوالۍ په غیبی خیلو کلی کې پرون د والیبال په یو میدان کې په ځان وژون کې برید کې په لسګونو کسان په وینو ولمبیدل. په دې اړه موږ رپورټ هم لرو او د پکتیکا د امنی له کومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه لرو چې وایي
والکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال کوي، دلته د انتحاري عمل اجرا کوي.
د لویدیز مطبوعاتو ته به کتنه واورئ. یو د کډوالو د نړیوال سازمان له هغه څرګندونو مخابرو چې وایي په تیرو دیارلس کلونو کې په سلګونو هغه افغان متخصصانو ته چې له بهره هیواد ته راستانه شوي د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند په تایید به پوره دقت وکړي. دا او نور مسایل په روانه خبري مجله کې وړاندې کولو موږ سره اوسئ. د پکتیکا ولایت د یخیاخیل ولسوالۍ په غیبی خیلو کلی کې پرون د والیبال په یو میدان کې په انتحاري برید کې له 500 زیات کسان وشل شول. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 سلويخ کسان وشل شوي، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استاد نادر خان کټوازی ازادي رډیو ته ویل چې د پیښې د قربانیانو شمیر 350 تر رسیدلی او دا ویرشته چې دا شمیر تر دې هم زیات شي. چارواکي وایي چې د برید قربانیان ټول ملکیان دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د پکتیکا ولس پرون یو ځل بیا د خپلو ځوانانو د ویر پر ټغر کې ناست. چارواکي وایي چې د یایا خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې د دې برید ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. د پکتیکا د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل ازادۍ رادیو ته وویل چې ځانوژونکي د کلی د والیبال په یو میدان کې د ځوانانو او ماشومانو په ګڼه ګوڼه کې ځانوالو زاوه.
د خیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادېږي کلی ده، هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کوو او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا خونړی حمله غندلې. د جمهوریت ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې خغلی غنی ویل دي چې دا ډول وحشیانه او بیرحمانه وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. ولسمشر د پکتیکا والی ته په ټلیفوني خبرو کې لارښوونه کړې چې د بریټ سیمې تمرستندوی ډلې واستوي او همدارس د دې حمله د عملانو د ژر تر ژره نیولو سپارښتنه یې کړې. څلور میاشتې مخکې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې هم په یو ورته برید کې نږدې 50 کسان ووژل شول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی وایي د پرونی برید قربانیان هم د اورګون د پیښې په څیر محدود شمیر پوځیان او پاتې ټول ملکیان دي. ښاغلی کټوازی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شویو کې د ښوونځیو زده کوونکي ماشومان هم شته.
خبر یم دیوالی با لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي دغه د سندرم سوزان سم دغه زده کوونکي د ملي امنیت یو کارمند ده څلور مالی پولیس کډرې نور ټول ماغه دي ملکی کسان.
د پکتیکا ولایت د امنیه قماندان جنرال ملاخیل وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم جګپوړی دولتي یا امنیتي چارواکی نه و. د یحیی خیل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت له ډیرو امن سیمو څخه ده او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم پکې محسوس نه دی. په داسې حال کې چې ډیری انتحاري بریدونه د چارواکو د وژنې په مقصد کیږي، پرونی بې هدفه حمله ښایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په وړاندې چې پرون ولسی جرګې تصویب کړ او یا په پکتیکا ولایت کې د دولتي واکمنۍ د پراختیا په وړاندې د طالبانو لخوا یو خونړی غبرګون وي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې تر اوسه پورې د غیبی خیلو د خونړی برید مسولیت کومې وسلوالو ډلې یا کوم لوري پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا مخلص افغان چې د پکتیکا د ولایت د والی ویان دی، رسنیو ته په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه کلی کې چیرې چې چاودنه شوې ده د یحیی خیلو په ولسوالۍ په پړاو کلی کې د څو ولسوالیو د ځوانانو ترمنځ د والیبال تورنمنټ و چې په دې ورځ پای ته رسیده او ګڼ خلک یې د نندارې لپاره راټول شوي وو. دا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې 240 تنه د برید پر مهال ځای پر ځای شهیدان شوي، د 14 ټپیانو د ژورو ټپونو له امله د خرنې په روغتون کې سا ورکړې ده. د وی 240 ټپیان چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ د هلیکوپټرو په وسیله د کابل 420 روغتون ته لېږدول شوي. دا اعلامیه چې د پرون ناوخت راستولې وایي چې یو ټپي په کابل کې هم ساور کړی ده. موږ به په دې پیښه په روانو خبرونو کې هم نور حال درکو. د پکتیکا ولایت د دې برید پاړه د دې ولایت د امنیي قومندان سره جنرال نبی ملاخیل سره احمد تکل مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
پورن په څلورنیمو بجو باندې د خیرو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادیږي کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای الکانو ماشومانو او بعضې سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کوو، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قومندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی، خلک چیرته ناست وو، برید کوونکی په کوم ځای کې و، یو تصویر ورکړي دا د پیښې د ځای.
غیبی خیلو یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دشته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې الکانو ماشومان مسنده هلته تللي والیبال یې کوو. د دوی په د والیبال باندې اخته وو بعضې کسان نور چې چا طرف خلک یې مثلا دغه سیل ته ورغلي وو، مغه د الکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې زموږ بې دفاع خلک او الکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قومندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په هغه مهال منطقه کې نسته او نو ورغلي، هلته صرف والیبال لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه وو چې دوی د مشخص په نښه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افراد اشخاصو له طرف نه همدغسې عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنانو کار.
د وطن دښمنان خو یو ډیر عام مفهوم دی. مشخصا که یو څه راته ووایي قومندان صاحب چې د وطن دښمن یعنی څوک؟ ډلې مختلفې دي.
هغه تروریستان چې د اسلام تر نامه لاندې د افغانستان له خلکو سره دښمني شروع کړې ده د دغو کسانو کار.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په پکتیکا ولایت کې پروند والیبال په یو میدان کې ځان وژون کې برید ل 350 زیات کسان وژل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ژمي په موسم کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د سړې هوا له کبله د احتمالي طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره یې چمتووالی نیولی. افغان لوبغاړي خالد هوتک د وشو په نړیوالو لوبو کې د سپینو زرو د مډال له ګټلو وروسته پرون هیواد ته ستون شو. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي لانجې په اړه یو توافق ته د رسېدو مهلت نن بشپړیږي، چارواکو د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ په اړه نهیلي څرګنده کړې. عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه یې د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې نسکورې شوې الوتکې د ټوټو د لټونو عملیات پرون پای ته ورسېدل. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، یا ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. اوس به دې ته راشو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. سالم احمد سالی ورته کتنه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ولسي جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقو پر تصویب او د افغانستان پر امنیتي وضعیت لیکنې خپرې کړې دي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز په خپل پرونی غنې کې لیکلي چې د افغان ولسي جرګې لخوا د واشنگتن سره د امنیتی موافقې تصویب بهرنوی پوځیانو ته زمینه برابروي چې تر روان میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ورځپاڼې لیکي ولسی جرګې په خپل پرونی فوق العاده غونډه کې له ناټو سره هم یو امنیتی موافقه تصویب کړه. دغه هندي ورځپاڼې لیکي له امریکا او ناټو سره د دغو تړونونو له مخې شاوخوا 2000 بهرنوی پوځیانو ته د زمینه برابرېږي چې را روان میلادي کال د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د اکانومیک ټایمز رسپانه د مطلب په پای کې لیکي دغه موافقې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پوځیانو لپاره تازه لارښودونه تصویب کړي او په مرسته یې امریکایي پوځیان یوازې د القاعده له تروریستانو سره نه بلکې له طالب جنګیالیو سره هم جنګېدلی سي. د ورځپاڼې په باور د ښاغلي اوباما پریکړه دا معنی لري چې امریکا کولی سي د اړتیا پر وخت د افغان قواوو هوایي ملاتړ وکړي. د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا د جنگي ماموریت د رول په اړه یو لیکنه خبره کړې او د زینو افغان پوځیانو نظرونه هم پکې راخستل دي. د افغانستان په جنوب کې د 215م اتل قل اردو عمومي قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید چې په کندهار کې ډیر دی ورځپاڼې ته ویلي زموږ هوایي ځواک په کافي اندازه قوي نه دی چې د ټولو پیاده قطعاتو ملاتړ وکولای شي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکي د غنو نورو افغانانو په څیر دغه قومندان هم دا یو خبره کوي، هغه دا چې کوم غوړه هوایي ملاتړ ونه لرو دشمن لغرونو زموش پر ځواکونو د درنو وسلو حمله کوي او سنگرونو مو ویجاړوي. د ملي اردو دغه قومندان واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي پروانه کوي چې څومره غشتلیو خو چې د بهرنیانو ملاتړ را سره وي لا به قوي سو، دا احساس را کوي چې دشمن ماتولای سو. د امریکا چپ بل ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې په کاپیسا ولایت کې د ناامنیو پر زیاتېدو یو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانی پرتګا بولسوالی تمرکز کړي چې ویل کیږي وسلوال طالبان یې پر زیاتو برخو کنټرول لري. نیویارک ټایمز لیکي په پرتګا بولسوالی کې ډیر افغان سرتیری هر ورځ یوازې د سهار له 9 بجو وروسته د طالبانو په اجازه بازار ته تلای سي، هغه هم په دې شرط چې بے وسلې وي. ورسپانی زیاتوي په کاپیسا ولایت کې امنیتي وضعیت د ولسمشر اشرف غنی نوی حکومت ته په یو لوی ستونزه بدل شوی دی. د نیویارک ټایمز په باور د بهرنیو پوځیانو یا هم د دوی د هوایي ملاتړ د نشټوالي له کبله په تګاب او د افغانستان په نورو برخو کې د افغان ځواکونو وړتیا تر سوال لاندې راغلې ده. د ورځپاڼې په حواله زیات کسان دې ته د راتلونکو کلونو لپاره د اندېښنې د یوې نښې په سترګه ګوري.
بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به پوره دقت وکړي. یو شمېر سناتورانو د دې جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل امریکا باید په سند کې د راغلو موادو په اساس د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به له بیړې کاروان نخلي او په تایید کې به یې پوره غور وکړي. د دې جرګې غړي وایي چې دا مهال افغانستان له نامنۍ سخت کړیږي او امریکا باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي سند له مخې د افغانستان امنیت ته پوره پام وکړي. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي په سند کې د یاد شویو مادو په اساس امریکا مکلفه ده چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیسي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې د یک شنبې د ورځې د جرګې سرپرستی یې کوله وویل مشرانو جرګه بل امریکا سره امنیتی او دفاعي سند په غور سره وګوري.
فرمان رئیس جمهور امریکا غیر تزیب
افغانستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروسته فرمان له امنیتی سند سره پټه کړ کړي. هیله ده د امنیت په برخه کې د بهرانيانو هر ډول اقدام باید په امنیتی سند کې دراغلو موادو په اساس تنظیم شي. په دې سند باندې ولسی جرګه باس وکړ او سند راتون کړي او په دې اړه به مشرانو جرګه تصمیم نسی. هر ډول غیر قانوني عمل د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا نشي توجیه کړي. د دې سند متعلق له وخت ته اړتیا لري. قانون موږ ته وخت راکړي او په دې برخه کې باید پوره دقت وشي.
سناتورانو ویل چې ولسی جرګې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند په تایید کې له بیړې کار واخیست. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان وویل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند باید هغه وخت تایید سي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ سي.
کمیسیونو ته وایي به کاپي ورکړل شي. دغه د افغانستان لپاره حیاتي او تاریخي اهمیت لري. دا څه اسانه خبر نه ده چې باید په بیړه تایید شي. مطالعه ته اړتیا ده. بشپړ دقت ته ضرورت ده.
په خاني ولسمشر حمید کرزي هم له امریکا سره امنیتي سند په دې مشروط کړی و چې په افغانستان کې باید سوله راسي. ولسی جرګې په داسې حال کې له امریکا سره امنیتي سند تصویب کړ چې په هیواد کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوې دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي حکومت باید له امریکا سره د لاسلیک سوي سند له مخې امریکایي چارواکي دې ته مجبور کړي چې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوی وکړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو دا رادیو د سپول لارې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 0.15 اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په سلګونو هغه افغان متخصصانو ته چې له بهر نه هیواد ته راستنه شوي د کار کولو زمينه برابر کړي. دا چې څنګه د اجمل تورمن په ریپورت کې به واورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي نږدې یو نیم زره کسه افغان متخصصان چې د دغه سازمان لخوا افغانستان ته راستانه شوي په بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو کې په کار بوخت دي. د نوموړي سازمان مسؤلانو د یک شنبه پورت په کابل کې یوې خبري غونډه ته وویل چې دغه سازمان توانیدلی چې له 2001 کال را په دې خوا له 1.5 هیوادونو څخه دغه افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر ریچارډ زنجر وایي چې دغه افغانان په څلیریش وزارتونو او شپږ نوي نا دولتي بنسټونو کې په کار ګمارل شوی دی.
We hope to continue doing this because we've seen that the sort of expertise that these
چې دا پروګرام دوام پیدا کړی ځکه لري سوي هغه افغانانو چې له بهر نه ځان سره تخصص راوړی دا ګټور تمام شوی دی.
د خغلی ریچار پوینا پر استنو شوی افغان متخصصانو کې 206 دیشتنې خزې دي. په هینال کې د افغانستان د پوهنې او خار جوړونې وزارتونو استادو چې په دغه خبري ناسه کې ګډون کړي وو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د دغه پرځای هڅې ستاینه وکړه. د افغانستان د خارجوړون د وزارت مرستیال امیرالدین سالک وایي چې راستنو شویو افغان متخصصینو په دغه وزارت کې د پام وړ کارونه کړي دي.
یې قدر بسیار نیک است. ما یې پشتیبانی میکنیم، تایید میکنیم تمام فعالیت های او. ما
دغه یو ښه ګام د موږ ستاینه کوو او هیله مو له دغه سازمان څخه دا ده چې خپل دغه همکاري ته په لوړه کچه ادامه ورکړي. په ځانګړي ډول د ښار جوړونې په وزارت کې چې یو تخصصي ځای ده.
د یادونې د چوشمیر افغان کډرونه او متخصصان د نامنې له وجې د وطن پریښودلو ته اړ شوي دي چې له همدې امله په افغان ادارو کې یو شمېر بهرانیان په لوړو معاشونو او لوړو پوستونو په کار بوخت دي. کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید د کارکونکو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې جدي کار وکړي ترڅو د کمیت او کیفیت له نظره په کارونو کې خواله او پرمختګ رامنځته شي.
سلګونو دوستانو موږ ته د پکتیکا د ولایت د پیښې په اړه سمسونه راستولې د ځینو سمسونه راخلو. د پکتیکا د ولایت په پیښه خفه یم او دا ولست خی چې د حکومت مخالف وسلوال د پردیو لپاره کار کوي او د اسلام په ضد دی. فهم دا پیغام راستولې دی د هلمند. یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې ولسی خلک باید د حکومتي خلکو نه لرې واوسي څو د داسې بریدونو هدف ونه ګرځي. د اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی. بل اوریدونکي ویلي دي سلام زه د هلمند څخه دا پیغام در رسوم که پاکستان وایي چې زه په افغانستان کې لاسوهنه نه کوم خو دا دی اوس معلوم شول چې افغانستان کې دوی په څرګنده لاسوهنې ته دوام ورکوي او د پکتیکا برید یې تازه ثبوت دی. یو بل اوریدونکي چې دا مخبل نوم نه دی لیکلی خو ویلي دي چې د زابل له شاجوی نه دا پیغام دراستوم وایي چې د دین او وطن دښمنانو او د پاکستان غلامانو بیا څرګنده کړه چې دوی د افغانانو هیڅ پروا نه لري او د اوبو په شان ویني په پکتیکا کې کوی کړی. محمود روشان د غزنی د زنخان ولسوالۍ نه ویلي دي چې د پکتیکا د والیبال په سیالۍ کې چاودنه د اسلام خلاف ده. دا د ازادۍ رادیو ته دوستانو د تاسو څو پیغامونه وو. د افغانستان ولسمشر حقوقي سلاکار د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلانو وغوښتل چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې یو جامع ستراتیژي جوړه کړي. عبدالعلي محمدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسین د 25مې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې دغه څرګندونه کړې چې اجمل تورمان یې تفصیل دروري. ورپسې د ژوند رنګونه لرو.
قاچاغ تاوتریخواله معلولیت به سرپرستی د شاقه کارونه کول او د خورنې او روزنې په برخه کې ستونزې هغه سری چې افغان ماشومان و سره لاس او گریوان دي. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار په تیرو حکومتونو کې د ماشومانو نه د ملاتړ په برخه کې د یوې ستراتیژۍ نه موجودیت د دغه ټولو ستونزو لامل ګڼي. خاغلی محمدی د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د 25مې کلیزې په غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلانو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
و خیلی خوبه که وزارت کار امور اجتماعی ابتکار عمل به دست بگیره.
دا به ډیر شوی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا نوښت او عمل وکړي. د پوهنې وزارت او نورې اړوندې ادارې هم له ځان سره شریکې کړي او د دینی مسایلو د کنوانسیون د مادو او دغه هیواد د تیر ویاړونو په رڼا کې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو نه د ملاتړ یو ستراتیژي جوړه کړي.
خاغلی محمدی د ماشومانو په اساسي حقوقو په ځانګړي ډول د تعلیم په اړه ټینګار وکړ او وی ویل چې باید په دې برخه کې هیڅ ډول بې توجهي ونه شي. د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون په 1997 زیږدیز کال کې تصویب او افغانستان په 1994 زیږدیز کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر امینه افضلی وویل چې د ماشومانو د ستونزو د هواري په برخه کې ډیر کارونه شوي دي او لا تر اوسه د خطر سره مخامخ د 3.5 میلیونه ماشومانو لاسنیوي شوی دی. میرمن افضلی وویل د بودیجې نشتون او د حکومتي ادارو او مرستندوی بنسټونو ترمن د لازم همغږۍ نه موجودیت د پرمختګونو په وړاندې لوی ستونزې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو د دې نیم ساعت خبري مجلې د خبري مطالبه برخه پات رسو خو د ازادي رادیو غړي نور خبرونه په مخ کې پرتی دي. مخکې له دې چې بل نیم ساعت خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کی د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
داد محمد
د کوم جی
د پختیا
ته څه کار بار کې
مونږ لرګي خرڅو شو
لرګي خرڅه خاتسه نه رسه کول د لرګي قیمت
قیمت یې والا لوړ ده صاحب له
په څو دی مونږ لرګي
یې نوی روپ
نوی روپ ا را رسو من لرګي خرڅه
شل من خرڅو دیش من خرڅو دوا خر وره خرڅو درې خرڅو یو خرڅو
څوک سي ډیر وخت لبه او تر ځنه کین مثلا څومره ارزانه کې
5000 په تر ځنه
زینی خلک فلرګي او بوچی چلام دسی درانه او خځته خو باغه کار نه کوي
هغه کار زکم لګنه کړي نه
او په پیچې ها
پیسې پیدا شي
فکر نه کوي دا ګټه بیا الاله نه ده
نه لاله نه ده سي
نو ولڅ کې
افغانستان ګلونی پیسې ولا کوي دا
بیا مثلا یو میاس کې بتور پی گټیته
2000 گټو 14 گټو لاس گټو 15 گټو برابر ده
لړکی تاسو کوم جن راوړی
پختیانه
مانی پڅو اخلي
پالتو خروار خلو اته زره نظر کلدوري
کور کې بچو کا سایت اسی
پنځلس کا سایو
بچو کا کار کوي
درې کا سپور
درې کا سا گزارم کی گیزمن دم خدا
خدا
د سین قرضدار خو بنه یا
قرضدار يم یو څلور پنځل نه کلدوري
د څه بنه شي کوم مخ لرګي دی وو رخصتې اس وزیدلی
هم یو بل تر زوی دی غي خسته و بارت کړو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري د ژوند رنګونه مو اوریدل او د ژوند پر رنګونو کې مو اوریدل چې د لرګیو د خرڅونکو